یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د نننۍ خبری مجلې د ستر موضوع د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د ولسمشر ژمنه او د اوربند غوښتنې دي چې افغان حکومت او طالبان یې په اړه بیلابیل دریځونه لري. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په هانګ کانګ کې چارواکو د یوې مخکښې رسنۍ مسؤول مشر له بهرنیو ځواکونو سره د سازش په تور نیولی دی. قدر من اوریدونکو، په دې خبری مجله کې نور راپورونه د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بس او نور مطالب هم لرو. دا خبری مجله ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کورونا ویروس له کبله له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلی بهیر نن بیرته پیل سو. نن دوشنبه د اکادمیسون سلیمان لایق جنازه له جرمني څخه کابل ته ورسېده. او د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان کړی چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. بشپړ خبرونه. د کورونا ویروس له کبله له پاکستانه افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلی بهیر بیرته پیل سو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر خان افریدی پرون د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ چې نن ده به د افغان کډوالو داوطلبانه ستنېدل بیرته پیل سي. له مارچ میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر درېدلی و. د اپریدي په وینا دا کډوال به له دوو مرکزونو ستنېږي. دی داسې وایي:
کوم افغان کډوال راځي، کوم ویارسي ته زمونږ یو بلیلي کې دی، په کوټه کې دی او یو په نوخار کې دی. نو دغه چې کوم سنټر دی دا به د پیرو د منګل په ځای کولاو وي. نو موږ به دغه کډوال دلته نه پروسس کوو.
افریدی وویل چې یو مرکز د خیبر پښتونخوا په نوشار او بل د بلوچستان په کوټه کې دی. هلته د خلکو د ثبت لپاره چارواکیسته او د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به دا مرکزونه پرانیستي وي. پاکستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر له افغانستان سره د چمن لار تړلې او تورخم دروازه یې په محدود ډول پرانیستې ده. خو د چارواکو په وینا د کډوالو د ستنېدو مسأله ځانګړې ده، نو ځکه به دوی ته په ستنېدو کې ستونزه نه رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د کډوالو په کمپونو د ستنېدلو په مرکزونو او لارو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او کډوالو ته لارښوونې تشریح کړي دي. قیصر افریدی ازادي رادیو ته وویل چې د کډوالو هرې کورنۍ ته $250 هم ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالی ادارې د معلوماتو له مخې له 2002 کال راهیسې تر دې د مشاو خوا 4.5 لک افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په پاکستان کې څه باندې 4.5 لک ثبت سوي او 8 لک پرته له ثبته کډوال میشت دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پریکړه ستایلې چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لوی جرګې له پریکړې لیک او د افغان ولسمشر له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون امر به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو خلاصون بشپړ او د افغانستان له لوري مرکزی ټیم دوهې ته ولاړ سي چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی دی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس دې طالبان رامخکې سي او متقابل عمل دي وکړي. کوبیا ویلي طالبان دي بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان دي خوشي سي. نن دوشنبه د اکادمیسیون سلیمان لایق جنازه له جرمنی څخه کابل ته ورسیده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمنی په یوه روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د تیر 2019 کال په یوه ځانمرګ برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواشاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په پروازونو کې د ستونزو له امله دا کار په یوه ورځ وځنډید. د ارواشاد لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې جنازه سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته رسیږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د بیلاروس مرکزي انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. دا وروسته له هغه چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې له لاریون کوونکو سره لاس او ګریوان شول. دوی وایي په انتخاباتو کې درغلي سوې ده. شخړه وروسته له هغې پیل شوه چې د رایې ورکولو له مرکزونو د باندې په نظر پوښتنو کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ولسمشرۍ په کونو کې مخکښ وګڼل سو، خو د اپوزیسیون عمده کاندید دغه نتایج رد کړل. د بیلاروس دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې رسمي نظر پوښتنې ښیي لوکاشینکا د پرنیو ټاکنو کې مخکې دی. تر دغه اعلان وروسته په زرګونو کسانو د مینسک په لارو سړکونو مظاهرې وکړې. په ځینو لومړیو راپورونو کې ویل سوي دي چې ګڼ کسان نیول سوي دي.
لازادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. طالبان د اوربند په اړه په خپل پخوانی دریز کلک ولاړ دی او وایي چې په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث کیږي. په یو راپور کې به واوري چې افغان حکومت په دې اړه څه وایي. دا موضوع له یو کارپو سره په مرکه کې هم څیړو. په نورو موضوعاتو کې په کونړ کې یوه ځوانه میرمن اوسیږي چې پښه یې په یوه چاودنه کې غوڅه شوې، خو دا د خپلې کورنۍ لپاره حلال رزق ګټي.
په کور کې یو اوان ولګېدو د مخالفینو لخوا راوغورځېدو. په هغه کې مې مور او ورور مې ورکړې او که نور ګاونډیان وای پکې ژنده لاسه ورکړو، نور کې دا ژبه خپله لاسه ورکړې ده.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هانګ کانګ چارواکو د ملي امنیت د نوي قانون له مخې د یوې رسنۍ مسؤول له بهرنیو ځواکونو سره د سازش په تور نیولی دی. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې د بندیانو د خوشي کولو په اړه د لویې جرګې پر سپارښتنو او د اوربند پر غوښتنو خبرې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د افغانستان مشورتي لویې جرګې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو سپارښتنه ولسمشر ته وکړه. ولسمشر هم دا غوښتنه ومنله او تمه ده چې دا حکم به یا نن یا ډیر ژر لاسلیک شي. د جګړې دواړه خواوې د اوربند او تاوتریخوالي په اړه بیلابیل نظرونه لري. دا هغه غوښتنه وه چې په لویه جرګه کې هم د هغې سپارښتنه شوې وه او د جرګې غړو له دواړو خواوو غوښتي وو چې اوربند وکړي یا په تاوتریخوالي کې کموالی راولي. په دې اړه د وروستیو جزئیاتو لپاره ورځو کابل ته. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره ده. فیروزه، طالبانو او حکومتي چارواکو د دې وروستیو جریاناتو په اړه مخصوصا د اوربند د غوښتنو په اړه څه ویلي؟
مننه. طب حکومت البته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل سره مخابره وکړلې، هغه بیا هم ټینګار کوي. البته ازادي راډیو ته ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم ټینګار کوي چې طالبان باید اور بند وکاو یا هم تاوتریخوالی کې کموالی راولي، ځکه چې دا د ولس غوښتنه ده او طالبان باید هڅه وکړي تر دې وروسته وینې تویدنې ته دوام ورنکړي. وایي چې دا غوښتنه نه یوازې د ولس بلکې د افغان حکومت هم ده. خو موږ په دې اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین سره خبرې وکړلې چې آیا دوی د لوی جرګې د سولې مشورتي لوی جرګې دا غوښتنه مني او کنه. سهیل شاهین موږ ته په واتس اپ کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې اوربان یوازې البته په بین الافغاني مذاکرات کې به دوی په اوربان باندې بحث وکوي او له هغه وروسته چې کله فیصله وسوله بیا به اوربان کیږي. تکال صاحب خدای یادونه وکوم چې تماوا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو حکم لاسلیک کړی وای. البته دا خبره په خپل ولسمشر غنی د تیر ورځې ناسته کې د سولې مشورتي لوی جرګې په ناسته کې یا په وروستۍ ورځ دا خبره وکړه چې هغه به په هماغه ورځ یعنی پرون به دا حکم لاسلیکوي چې تر دې دمه نه دا لاسلیک کړی. ځینو رسنیو د ځینو منابعو په حواله لیکلي دي چې ولسمشر به نن دا فرمان لاسلیکي او بخې دا حکم به لاسلیکي او له هغه وروسته به دا 400 طالب بندیان آزاد شي. د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دا خبره کړې وه چې کله چې 400 طالب بندیان آزادیږي له هغه وروسته به د درې ورځو په لړ کې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. موږ هڅه وکړه چې د افغانستان حکومت نه په ځنګړي ډول د ولسمشرۍ ماڼۍ نه دا وپوښتو چې آیا مشخصه سوې چې بین الافغاني مذاکرات به کله پیلېږي او یا هم دا 400 طالب بندیان به مشخصا په کومه نیټه آزادیږي. تر دې دمه موږ سره په دې اړه څه معلومات شریک سوي نه دي.
بله فیروزی، مننه. د طالبانو استدلال څه دی؟ ولې دوی وایي چې په اوربان باندې به په بین الافغاني خبرو کې په بین الافغاني خبرو کې بحث کیږي په داسې حال کې چې لویه جرګه هم دا غوښتنه لري او هر ورځ موږ راپورونه لرو چې د هیواد له بیلابیلو برخو نه ټول خلک تقریبا په یوه اواز باندې اوربان غواړي. د دوی استدلال څه دی؟
تکل صاحب، سهیل شاهین بیا هم البته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان په همدې اړه کوم ځواب چې راته راکړ وی ویلي دي چې دا کچیر دوی لمخ کې نه اوربان کوي دا د دوی او امریکا ترمنځ کومه تفاهم نامه چې لاسلیک شوې ده د هغې نقص دی او دوی به هماغه عمل کوي کوم چې په تفاهم نامه کې راغلي دي.
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدر منوریدونکو و موریدل چې طالبان وایي ټینګار کوي پر خپل پخوانی دریز. یو ځل بیا نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د اوربان په اړه به په بین الافغاني خبرو کې چې تر اوسه پورې نیټه نه ده ټاکل شوې د افغانانو ترمنځ په غونډه کې بحث کیږي او افغان حکومت له طالبانو غواړي چې اور بند وکړي. په دې اړه د بحث لپاره همداشبه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مرستیال مشر احمد زای صاحب د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. یا سر احمد زای، که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ په دې اړه چې طالبان ولې د اور بند غوښتنې چې تر اوسه پورې له دوی نه شوي دي هم په لویه جرګه کې یا لږ تر لږه د تاوتریخوالي غوښتنه په پرله پسې ډول له دوی نه شوي ده دا له پامه غورځوي یا توجه نه ورته کوي؟
مننه. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته. موږ پخوا هم دا موضوعات دوه پر تکرار کړي دي او د مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ باندې موږ خپل اعلامیه خپره کړه چې دا مو له رسنیو سره هم شریکه کړه چې په دې کې زمونږ نگرانی په همدغه ټکي باندې وه چې آیا د دې لپاره کوم تضمین شته چې حکومت دغه زندانیان خوشي کړي اما نورو فرمایشاتو سره دوی مخ نه شي. حکومت لپاره په کار وه چې طالبانو سره علاقل د دې غیر مستقیمې خبرې اترې همدا اوس هم روانې دي. په دغه کې علاقل تر هغه حده پورې ځان رسولی وای چې د دغه خبرې د نشر صلاحیت ځان ته ورکړي او کنه چې دوی مخکې له ولس سره دا موضوع په دغسې شکل شریکه کړه چې په جریان اول دا چې په جریان د درې ورځو کې به دغه بین الافغاني خبرې اترې پیل شي چې زه اصلا ګمان نه کوم چې په درې ورځو کې به دا پیل شي ځکه ډېر نور خنډونه دي دلته چې دا خنډونه سبب د دې کېږي چې حتی دا خبرې کېدای شي لا
کوم خنډونه دي که په مشخص ډول یاد کوي احمد زای صاحب
د خنډونو په اړه که تاسو ته وویل ترم دغه نه نه پورې ده خپل خاغلی غنی اته د لوی جرګې په تالار کې چې تو کله خبرې کولې د خاغلی غنی د خاغلی عبدالله ترمنځ لا ډېر مسایل لا حل پاتې دي چې تر څو دا حل نه شي زه فکر نه کوم چې هغه دستګاه هغه چوکاټ کاري چوکاټ چې دغه موضوع د پروسس لپاره جوړه شوې چې وړاندې کې مخکې ولاړه چې څه د سولې خبرې اترې نو وخت چې هغه لا خپلو کې خپل مسؤلیتونه صلاحیتونه باندې پوه نه وي چې فکر نه کوم چې هغه په اسانه سره دغه موضوع مخکې بوځي خپل خندونه اول داخلي خندونه دي دوهم خند چې تاسو مخکې په راپور کې دغه شو او د طالبان تحریک ویان لخوا ویل شي یو چې دا د امریکای سره د توافقنامې نقض دی که چېرته مونږ په اوس وخت کې اول وربند وکړو بیا خبرې اترې دلته یو غټ نقص چې پاتې دی چې مخکې هم درته اشاره مونږ کړې هغه دا دی چې په هغه جریان کې چې ښاغلي خلیلزاد دغه موضوع مخکې وړله متاسفانه دغه موضوع ته یې په یو لوړه سترګه نه دي کتلي او همیشه یې د یو عادي موضوع په شکل پرېښی دی او بلاخره دغه تفاهم پاڼه د افغان ولس د غوښتنو خلاف یو شکل باندې مرموز شکل باندې امضا شو او پاتې شوه نو دغه خلا باید هغه وخت کې ډکه شوې وه اوس چې طالبان ټینګار په دې کې چې اول بین الافغاني خبرې اترې بیا پس لغې دا په دې معنا ده چې دلته نور فرمایشات هم شته چې دا فرمایشات کله په دغه خبرو اترو کې واضح شي او شریکه شي که چېرته بیا حکومت دغه فرمایشات ومنل نو دوی به فیصله وربند کوي که ویې نه منل بیا به متاسفانه چې دغه بدبختي لوته
احمد زای صاحب تاسو فکر کوئ چې امریکایان له طالبانو سره په دې خبره کې موافق دي چې په اوربند باندې دی چې یو ډیره مهمه مسله ده او حداقل حسن نیت ښودلی شي د یو اړخ چې په دې باندې دی یوازې په بین الافغاني مذاکراتو کې بحث وشي او له هغه مخکې دی اوربند نشي کېدی دا خو داسې یوه مسله دا خو یوه مثبته خبره ده یعنی سرغړونه هغلته کېدی شي چې منفي وي دا خو مثبته خبره ده طالبان کولی شي چې د ښه نیت د ښودلو لپاره هم دا کار وکړي فکر کوي چې امریکایان ورسره موافق دي په دې کې
ستونزه دا ده چې متاسفانه د امریکې متحده ایالات د افغانستان د سولې او جنګ په اړه خپل هغه سیاست ته یو اړخ نه دی انتخاب کړی همیشه داسې دوه ګونې غوندې لوبه روانه ده په دغه چې وخت کې امریکې متحده ایالاتو ته چې د یو دریمګري نوم هم ورته ورکړی مونږ ورکولی شو او په عین وخت کې د قضیې یوه برخه هم ده دغه یو ترنګل چې دی د دغه مسلف یوه زوله هم ده په همده اوس وخت کې نو په دې وخت کې د اقل امریکې تر ننه پورې دغه موضوع جدي ونه نیوله چې اوس د اقل فشار راوارد کړي چې د عامو خلکو وژل خو حداقل بند شي وربندې وشي دغه ډیالوګ به ادامه لري چې تر څو دوی خپل هغه سیاسي غوښتنو ته رسېږي اما متاسفانه چې نه که دا کار دا امریکې متحده ایالات وکړه او په ټوله کې زمونږ غوښتنه د افغانستان سولې انسټیټیوټ غوښتنه د ملګرو ملتونو له سازمان څخه هم و چې په دغه وخت کې حداقل مداخله وکړي او باید دغه غوښتنه چې دا د عام ولس غوښتنه ده د حکومت غوښتنه نه ده دا عام ولس غوښتنه ده چې مونږ نور نه غواړو مړه شو دغلته باید قدمي صاحب یو غږ اوچت کړی وی یا د تشویقي شکل یا د فشار په شکل چې په دو باندې دا منلی وی چې دا موضوع په دغه شکل که چېرته دوی ځانغلي ونیسي افغان حکومت خو هسې هم دغومره واک هم نه لري او دغومره توانایي په کې نشته چې دوی دې د طالبانو باندې دغه موضوع ومني چې اول د اوربند وشي او بیا د لاګه نه وروسته دا خبرې اترې پیل شي نو دلته په کار دي امریکې متحده ایالاتو ته چې حداقل هغه څه شي چې په هغه وخت کې پاتې وي اوس یې داسې کړي او اوس حداقل دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي
بلې او وروستۍ پوښتنه که لنډ ډېر لنډ راته ووایي لطفا چې تاسو یو اټکل لرئ چې بین الافغاني خبرې به څه وخت دقیقا پیل شي
زمون د اټکل له مخې چې کوم ستونزو ته مونږ ګورو زمونږ موندنې چې کومې ستونزې ښي هم داخلي ستونزې هم د همسایګانو په کچه ستونزې هم فرا منطقوي ستونزې دا ستونزو ته چې وګورو زه فکر نه کوم لږ تر لږه دغه خبرې اترې شاید میاشتې ونیسي چې پیل شي
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مرستیال مشر او څیړونکی یاسر احمد زای و چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې پړاو کې وروستیو هڅو ته یې کتنه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی یو استودیو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدلو پر رسره اوسه. خدا شپه ناجی سپی تغوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د سولې له مشورتي جرګې وروسته په افغانستان کې پانګوال هیله مند دي چې د پانګونې په ټپه ولاړ حالت ختم شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د جرګې پایلو ته خوشبینه دي او په وینا یې که څوله راشي نو بهرني پانګوال به هم زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
په افغانستان کې به سرمایه ګذاري سره زیر شي او زه فکر کوم چې د افغانستان خصوصي سکتور به لا پیاوړی سی او خلق به وکولی سی چې خپل روزمره ژوند، روزمره تجارت په آرام او اعصابو پر مخ بوزي.
دوی وایي دا مهال د ناامنۍ له امله اکثرو سوداګرو خپلې پانګې له هېواده بهر ایستلي او بهرني پانګوال هم زړه نه ښه کوي چې دغلته پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا په دې وروستیو کې د بل هر وخت په پرتله زیاته پانګونه له افغانستان څخه بهر وړل شوې. همدارنګه په دوبۍ کې د افغان سوداګرو ټولنې ویلي چې په هېواد کې د ناسمو شرایطو له امله سوداګر نشي کولای چې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په هلمند کې 300 مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړه. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل دغه مېرمنې د دې ولایت په مرکز او ناوی ولسوالۍ کې په کروندو بوختې دي. دغه کاري فرصتونه مېرمنو ته د بیلابیلو میوو او سبو د کرکیلې لپاره د کورنیو باغچو په جوړولو سره برابرې شوې. کوم میرمنې چې اوس په دې ولایت کې د سبو او میوو د کرکیلې په برخه کې فعالیت کوي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. د کرنې وزارت د بشري مرستو برابرولو خیریه موسسې په همکارۍ د میرمنو ته د کورنیو باغچو په جوړولو سره پر دوی د سبو 10 ډوله تخمونه او کیمیاوي سرې هم ویشل شوې دي. د دې پروژې د پلي کولو موخه په دې ولایت کې د کورنیو باغچو وده او پراختیا او د بېوزلو کورنیو اقتصادي ملاتړ دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ او اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 8 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1460 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم ورزو قدرمن اوریدونکو، یوې نړیوالې مسلې ته په هنګ کانګ کې د یوې رسنۍ مسؤول مشر جیمی لای په دې هیواد کې د ملي امنیت د نوي قانون له مخې ونیول شو. چارواکي ادعا کوي چې لای نن د اګست په 10 نیټه له بهرنیو ځواکونو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. پولیسو د اپل ډیلی په نوم د دې رسنۍ د خبرونو پر مرکز هم چپه وهلې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور چمتو کړی چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
ډېره مننه تکل صاحب. په هنګ کانګ کې د اپل مشهور ورځپاڼې مسؤول جیمی لای د پولیسو لخوا نیول شوی. د یو اویا کلن لای نیول کېدل او د خبرونو پر دفتر یې د پولیسو چاپه تر اوسه د ملي امنیت له هغه قانون نه تر ټولو لوی ګټه اخیستنه بلل کیږي چې د جون په 13مه چین وضع کړ. لویدیځو هیوادونو د چین لخوا د هنګ کانګ ملي امنیت ته د تګلارې جوړول غندلې دي. لای د چین تر واک لاندې هنګ کانګ کې د ډیموکراسۍ یو وتلی فعال او د بیجنګ سرسخت منتقد بلل کیږي. لای په داسې حال کې نیول کیږي چې بیجنګ په هنګ کانګ ښار کې د خپلو ډیموکراسي پلوه مخالفانو پر ضد بندیزونه زیات کړي. لدې سره د رسنیو او نورو هغو ازادیو د محدودولو اندېښنې زیاتې شوې چې چین یې د برېټانیا له دغې پخوانۍ مستعمرې سره ژمنه کړې وه. هنګ کانګ د پخوا د برېټانیا مستعمره وه چې په 1990 کال کې واک چین ته وسپارل شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه کې د آسیا د پروګرامونو همغږي کوونکی سټیفن بوتلر ویلي چې د هنګ کانګ د ملي امنیت قانون به د ډیموکراسۍ پلوه نظریو د زپل په هدف کارول شي او د رسنیو ازادۍ به محدود کړي. بوتلر ویلي هر څومره چې کیږي باید جیمی لای له کومې سزا پرته خوشی شي. البته د ملي امنیت په نوي قانون کې ورانکاری جدایي غوښتنې ترهګرۍ او له بهرنۍ ځواکونو سره اړیکې ته د لس کاله حبس سزا ټاکل شوې او په ځینو مواردو کې عمري قید. دغه قانون چارواکو ته دا حق هم ورکوي چې مشکوک کسان وڅاري. جمیله امریکا ته ډېر سفرونه کول، هلته یې د لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنۍ چارو له وزیر مایک پامپیو سره لیده کاته کول. د غوښتل د هانګ کانګ ډیموکراسۍ ته د امریکایي چارواکو ملاتړ جذب کړي، هغه کار چې چین ته ممکن خیانت ښکاره شي. د هانګ کانګ پولیسو ویلي د ملي امنیت د نوي قانون د سرغړونې په تور یې و کسان نیولي چې له 9 تر 22 کلونو پورې عمرونه لري. پولیسو د نیول شوو کسانو نمونه نه دی یاد کړي، خدای ویلي چې ممکن نور کسان هم ونیول شي. او له دې مخکې ورځو کې هم د نوي قانون له مخې 15 تنه نیول شوي وو. پرون بیا د اګست 9 د بریتانیا، امریکا، کاناډا، استرالیا او نیوزیلند د بهرنۍ چارو وزیرانو یو ګډ بیان خپور کړ او پر هانګ کانګ غږ وکړ چې ژر تر ژره ټاکنې ترسره کړي او دغو هیوادونو په ګډه هانګ کانګ ته خبرداری ورکړ چې د ډیموکراسۍ پروسه نوره ونه ځپي. دوی دغه راز ویلي چې په هانګ کانګ کې په بې عدالتۍ ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د چین قانون جوړونکو د هانګ کانګ د مقننه شورا ټاکنې چې د سپتمبر 6 ته پلان شوې وې د کورونا وبا له کبله ځنډولې دي. او امریکا د اګست 4 نیټه بیا د هانګ کانګ پر رهبر کاري لام او نورو چارواکو د سیاسي ازادیو د محدودولو په خاطر بندیزونه ولګول او دا بندیزونه د چین لخوا وغندل شول.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. له اسدالله لودین نه مو واوریدل چې په هانګ کانګ کې د یوې رسنۍ مسؤل اپل ډیلی په نوم د دې رسنۍ مسؤل جیمی لای د ملي امنیت د نوي قانون له مخې چې په جون میاشت کې تصویب شو نیول شوی دی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکونر څخه د یوې داسې نجلۍ کیسه په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوو چې پر معلولیت سربیره د خپلې لس کسیزې کورنۍ مصارف پوره کوي. دا میرمن خیاطي کوي. د څوکۍ د ولسوالۍ په بابړو تنګي کې اوسیږي. شاوخوا 15 کاله مخکې د هوان د یوې مرمۍ په چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه.
شل کلنه حسین پری چې چپه په خې د هوان مرمۍ په چاودنه کې پرې شوی، د څوکۍ ولسوالۍ اړوند بابړو تنګي کلی په یو خټین کور کې اوسی. دا سه کور چې ان څلورم دیوال نه لري. په ټول کور کې د یوې کوټې سر پټته لس کسان، دوی پیغلې خويندې، پلار، مېره مور او شپږ ماشومان په همدې کوټه کې اوسیږي. حسین پری په دې کوټه کې د جامو ګنډلو ماشين ته ناشته ده او جامې ګنډي. حسین پری وای دا هر ډول جامې ګنډلې شي.
دا وسکټي د چپنې والا نور دا مکسي جامې ادارې امرېلې او دا نو ډیزاین نه د کېلې والا منی و جامې ګنډم.
د ګنډل شو جامو زوړندولو لپاره ځکه په دیوالونو کې میخونه نه دی ټکوهلی چې هر ځل د جامو راخستلو لپاره ورته په یوه پخه پاڅېدل ستونزمن دي. د حسین پری په وینا د معلولیت له کبله ماشین ته کېناستل ورته ستونزمن دي، خو دا اړه ده چې د خپل ځان او کورنۍ لپاره ټولې ستونزې وګالي. د نورو نجونو په څیر حسین پری هم ارمان درلود چې زده کړې وکړي او هوسا ژوند ولري، خو پر کورې د هوان مرمۍ لګېدو د مور مړینې او وروسته معلولیت یې د ارمانونو پوره کېدو ته پرې نه خوده.
دا ویل چې زه باید چې روغه وین، مالکه مکتب ویلی وی، ډاکټر وی، انجینر وی، بل کنه چې زما غوندې نور خویندې مالکه دغه روزلی وی چې هغو هم زما په شان دی. زموږ په کور کې یو اوان ولګېدو د مخالفینو د خورا وغورځېدو، په هغه کې مې مور او ورور مې ورکوي او که نور ګاونډیانو هغوی پکې ژوند له لاسه ورکړو، نور کې دا ژبه خپله له لاسه ورکړې ده. زموږ کورنۍ کې دغه شان دغه وشو، بس د مکتب نه دغه شو مکتب نه ونه وی په یو کال دوه کې چې اسمې په حیاتۍ باندې لاسته ورکړی.
دا وای ورونه کوچنیان او پلار سپین ګیره دي او دا په جامو ګنډلو د خپل کورنۍ مالی املاتړ کوي. په وینا یې څلور کال کېږي چې دولت ورته د معلولیت لپاره ټاکلې معاش هم نه دی ورکړی. په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو دفتر مخې ته هر ورځ د حسین پری په څیر یو شمیر معلولین ولاړ وي او د دولت څخه ورته د ټاکلې معاش پوښتنه کوي، خو مسؤلین وایي ولسمشر د ملکی معلولینو او شهیدانو د اسنادو څیړلو امر کړی او کله چې دغه اسناد وکتل شي معاشونه به ورکړل شي. د شهیدانو او معلولینو چارو امیر محمد طیب معصوم ازادي راډیو ته وویل
د معلولینو د شهیدانو د ورثو اسنادونه وڅېړي، په فزیکي ډول معلولین وګوري چې دا واقعي معلولین دي، شهیدانو ورثو وګوري چې دا حقیقي شهیدان دي، تر څو پورې دغه حقیقي معلولین او د شهیدانو ورثه یو طرف ته شي او دوی تایید کړي، نو موږ به دغه ته ډېر زر حقوق ورته توضیح کړو.
دا یوازې حسین پری نه ده چې د روانو جګړو قربانی شوي، د دې غوندې لسګونه زره کوچنیان او لویان له ورته برخلیک سره مخامخ دي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د لویې جرګې د نتایجو په اړه د ازادي راډیو اونیز باس 15 دقیقې لرو. خدا شیبه ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
له پاکستانه افغانستان ته د کورونا ویروس له کبله د افغان کډوالو د ستنېدو ځنډیدلې بهیر نن بیرته پیل شو. دا خبره په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند قیصر افریدی نن ازادي راډیو ته وکړه. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه پریکړه ستایلې چې 400 طالبانیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د لوی مشورتي جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالبانیان خوشي کړي. نن دوشنبه د اکادمیسیون سلیمان لایق جنازه له جرمنی څخه کابل ته ورسېده. سلیمان لایق د اختر په لومړۍ ورځ د جرمنی په یو روغتون کې سا ورکړه. د بیلاروس مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اکثریت رایو ولسمشریز انتخابات وګټل. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر تر 5 میلیونو زیات شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو د ازادۍ راډیو د 15 دقیقې اونیز بحث پروګرام خبرو. دا بحث د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه د مشورتي لوی جرګې سپارښتنو په دې اړه د ولسمشر ژمنې چې دا بندیان به خوشي کوي او په مجموع کې د مشورتي لوی جرګې د نتایجو په اړه بحث ته ځانګړی دی. د خبرونه امید ظهیرمل وړاندې کوي. 15 دقیقې.
دوه خبرې دي، یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
السلام علیکم. د سولې مشورتي جرګې د پریکړې پر اساس د افغانستان ولسمشر نن د هغو 400 طالب بندیانو د ازادۍ حکم لاسلیک کوي کوم چې په لوړو جنگي او جنایي جرمونو تورن دي. د جرګې غړیو پرون د دې زندانیانو له ازادۍ سره په یو شکل مشروط ډول هوکړه وکړه، خو یو شمیر پښتنې لا هم پر خپل ځای دي. ول د دې کسانو هویت د جرګې له غړیو سره شریک نه شو. آیا یو مشورتي لوی جرګه د هغو بندیانو په اړه چې قانوني ولسمشر ته د ازادۍ واک نوی ورکړي دا صلاحیت ورکول شي؟ زه امید زهیمل په دې خبرونه کې لخپلو ملمنو د جرګې له ګډونوال او سیاسي فعال شهزاده مسعود، د جرګې د مطبوعاتي او اماړیکو غړي غفور احمد جاوید او د حقوقي چارو له کارپو هدایت الله پکتین صاحب سره پر همدې موضوع بحث کوم. هیله لرم چې تاسو هم را سره په بحث کې پاتې شئ او د خبرونه را سره تر پایه واورئ. اوس سره د ټلیفون پر کرښه باندې ښاغلی جاوید د لومړی غواړم بحث جاوید صاحب له تاسو را پیل. آیا د جرګی هغه پریکړه چې وړاندې پرون البته وشوه د هغو هیلو سره برابر وه چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د جرګی د ترسره کېدو کمیسیون درلوده؟ جاوید صاحب زما غږ اوري؟
بل ستاسو غږ ما ته ډېر ورور
اوس زما غږ درست شو؟ جاوید سپتا استم او مسعود سپتم زدوار تا پا بحث گر کرده ویم پکتیر سینب حالام راسر پسو شیبو که یوزه شوی ما پختن او کرم علی در جرگی دغه پایلا یا پریکرلی قطنامه چی پر اون تاست در کرده هاگو هیل سر برابر و کومی چی تاست در لودی یا در جرگی در جوری دو کمیسیون در لودی؟
سلامون تاست و در ازادی راڈیو لیرو درنو آوریدن کتا خوشبختانه جرگی چی پر اون کم پریکرلی کورانده که دیوازیدانه چی در جرگی طولو غورو دی توافق لارلو بلکه دی پریکرلی که هر کلی چی پر رسنیو کی پر سوشل میڈیا کی همدارنگ پولیسی او سیاسی کچو شلو نو خوشبختانه در طولو پخوخه طول ورطا دیر خوشحال شل او همدارنگ پر ملی کچه هم دی سخه پراخ ملاتارو شلو او هر کلی او شداس پر جرگی که درن ولی دل چه ولس مشر ویلی چه دلال ما ولس مشر ویلی چه زبا ستاسو داغا پریکره چه دام دا وست یا داغا غختنه یا دا پریکرالی که چکم موادی داغا یوا برخوای هم دانن عملی کم او آغا دا سلور سو زندانیان رو دا خوشکول و حکم بلاس لیکم ترسنگ بل مهم باس پا که داو چه خبلا ولس مشر کردی هم دیست خم لاتارو چه پخانی ولس مشر یعنی پا د یو یجما په توګه کوم وایو چې د دې څخه هر کله و شروع هم په سیاسي کچا هم په پولیسي کچا په نړیواله کچا باندې هم د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي د دې څخه هر کله و کې هغه ګمانونه او هغه اندېښنې چې یو شمېر کسانو له دین اوران په رسنیو کې مطرح کولې چې ګواکې جرګه د بل هدف لپاره جوړه شوې کاملا سرچپه و خاطی او هغه څه چې د افغانستان د ولس غوښتنه وه هماغه پرېکړه وشوه.
اوس خو څلور سوه بندیان تبن چې قطعنامه کې هم دادی او د افغانستان جمهور رئیس هم وویلې چې دا زندانیان خوشي کېږي خو محدودیتونه هم وضع شوي شرایط هم ایښودل شوي دي. پرېکړه خو دا د ستاسې په ګټه و د حکومت په ګټه وه او څه چې تاسې غوښتل تقریبا هماغسې وشول چې څلور سوه زندانیان به خوشي کېږي خو د هغو شرایطو او محدودیتونو سره چې د جرګې غړي له تاسو غوښتلي دي د هغه په اړه بیا څه فکر کوئ؟ ځینې داسې مسایل هم شته دی چې شاید پکې په پوره کولو کې یو شمېر ستونزې وي. جاوید صاحب زما غږ اوري؟ زه ستاسې غږ اورم. تاسې فکر کوم زما غږ په درست ډول نه اوري؟ تخنیکی هم کار بده سون زهل کی انشاءالله بیا بم تاس تراو گرزم. خیر زباوس مسعود صاحب تاسی هم خراغ لی بحث ده جرگی پایل خو تقریبا ده هاگ دول چه ده سلور سو زندانیانو ده ریحای ده ده ازادهی پاڑا بانده و همه هاگ دول وشوه چه ورانده هم پرمونگ یا بحث در لوده اوز فکر که وی چه ده مسئله با لکسه جو سه دول چه ده جرگی غدیو او ده جرگی رئیس ویلی چه ده بایل افغانی مذاکراتو ده پایل پا برخه کیا کم شته خندونه چی دی هغه با پای تا ورسی در حالی که اوس دغه لومړی بحث چی را پیلیگی هغه داده چی د افغانستان حکومت ویلی چی در دری ورځو په اوږدو که با مذاکرات پیل شي خو اوس مسئله در یوی ونی هم زندگی فکر نکوه چی دغه در لومړنه خند حد اقلا چی پا منس که را هغه در وقت دی او لا مسائل شده دی چی بحث بیروشی طول مسائل حل ندی خواهد تکنون در مخواه زرخ
پل منتاست و دی ازاده رادیو طول آوریدون کتا پاورانده کهوم خاخیلی جاوید سایر تا و دوستانو تا زما پان بانده پرونه مشورتی جرگه وراندیز یا مشوره دی افغانستان دی خلکو دی هیل او در زوگان سرسم ترسره شوله. زما پان بانده یو پیاوره قدم د سولې او د بین افغانی په مخ کې اوچت سه هغه لوی خند چې د څلور سوه بندیانو خبره وه هغه خند اوس د منځه ولاړه. نور اوس موږ نږدې شوي یو بین افغاني مذاکرات قرارده و چې دا مذاکرات په لسم د اګست باندې شروع شي. نور اوس داسې معلومیږي چې تر پنځلسم د اګست پورې به انشاءالله دا بین افغاني مذاکرات شروع کېږي. زما په اند باندې هر هغه څه چې لازم و چې افغانستان خلکو په پرونۍ جرګه کې هغه ترسره کړل اوس امیدواري ډېره ده چې نور حضرتي خان په دغه بین افغاني مذاکراتو کې نه پیدا کېږي. حتی داسې هم ویل کېږي چې د جرګې د پرېکړو نه د طالبان اسلامي تحریک هم ملاتړ کړی ده. نو
اوس آیا مسعود صاحب د جرګې دننه د غړیو هغه اختلافاتو په اړه باندې هم چې هغوی درلودل حل شول دننه ځکه ټول نظریات خو معمولا د درې زره څلور سوه کسانو ترمنځ یو ډول نه اوسي په کور کې سړی له درې څلور نفرو سره بعضې وخت د نظر اختلاف لري پرېږده خو لا درې زره څلور سوه نفره ان اختلافات په ظاهره په رسنیو کې هم ښکاره شول تاسو په کمیټو کې واست خلکو نه مو څه ډول قناعت ورکړ چې دغه څلور سوه بندیان دې خوشي شي
جرګې درېمه ورځ چې ملي مشر ښاغلی حامد کرزی جرګې ته ولاړه چون زم دعوت شوی وم په اوله کې ما سره هم دغه شکونه وو چې کېدی شي چې هغه دغه اصل موضوع چې د بندیانو د خوشي کېدو موضوع ده هغه تر سوري لاندې راولي اما کله چې پوه شولو چې اجندا یوه ده د بندیانو د خلاصون مسله ده نور زه هم تېره ورځ د پخواني ولسمشر یا ملي مشر ښاغلی حامد کرزی سره جرګې ته ورغلم طبعا لکه چې تاسو ورته اشاره درلودله په درې زره څلور سوه کسانو کې هر رنګ خبرې راپورته کېږي اما دغه ټولې خبرې په دغه پنځوس کمیټو کې راټولې شوې بیا دارالانشا په دې تصمیم نیولی ده هر هغه څیز یې راایستلي دي چې هغه د افغانستان د عیني واقعیتونو سره برابر و او زما په اند باندې تر اوسه دغسې پرېکړه په لوی خلکوخوانه نه وه ترسره شوې لکه پرون چې تر سره کړه زما په اند باندې یوه تاریخي پرېکړه وه د سولې او د بین الافغاني خبرو په مخ کې چې کوم خنډ و هغه خنډ د منځه یوړ اوس امیدواري دا شته ده چې انشاءالله تعالی موږ یو ډېر پیاوړی قدم بین الافغاني مذاکراتو په خوا باندې واخلو
بیا هم راګرځم انشاءالله مسعود صاحب پکتین صاحب تاسو هم بحث ته ښه راغلاست زه به له حقوقي اړخه د دې موضوع ډېر تمرکز له تاسو سره وکم در حال کې چې د افغانستان اساسي قانون بیا د جزا قانون او وسره خوا کې نور کوډونه چې د جزا په قانون کې خوندي دي د افغانستان ولسمشر ته محدودیتونه وضع کوي تاسو
آواز بشي ما ته په سمه توګه نه اورم
زما غږ اوس درست شو زما غږ اورئ تاسو اوس پکتین صاحب درست ده زما هدف دا ومال چې زه به ډېر پوری دغه بحث له تاسو سره په حقوقي اړخ باندې پر مخ باندې ویسم ځکه چې په دغه مسایلو کې مهارت لري آیا یوه جرګه چې مشورتي بڼه ولري او د افغانستان په قانون کې ځایګی هم معلوم وي او بیا د ولسمشر صلاحیتونه هم معلوم وي د افغانستان په قانون کې د افغانستان د جزا په کوټ کې آیا دغه مشورتي جرګې پریکړه ولسمشر ته دا واک ورکولی شي هغه واک چې قانون ورته نه دی ورکړی
د لویو بخونکو خدای په نامه سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته همدارنګه ټلیفون له لارې میلمنو ته وړاندې کوم که موږ تاسو وګورو د جرګې هغه د قانون اساسي په یو سلو لسمه ماده کې چې د جرګې په اړه راځي چې جرګه د هیواد کې د مهمو مسایلو په اړه راغوښتل کیږي نو او بیا په دالته بل ماده کې راځي هغه د جرګې په باس کې فصل کې چې دغه جرګه کولای شي لوړو مسایلو په د علني رائے چلته دوی کاروي دي هغه پر اساس پریکړه وشي خو کوم موارد چې په قانون اساسي کې هغه شوي دي هغوی په خلاف نشي کوی خو موږ تاسو که د حقوقي اړه خداوت څېړو نو دغه کوم زندانیان چې او دغه څلور زره څلور نیم زره زندانیان او بیا د څلور سوه نور دغه د محکمې یا د عدلي او قضایي ارګانو لخوا دغه مجرمین پیژندل شوي وو ځکه دوی زندان ته لیږل شوي وو دوی دغه سینه وو چې دوی یوازې بیګنا وو یا هغلته اوسېدل نو دغلته بیا د په ټکر کې راځي ځکه د جرګې بیا د صلاحیت نه جوړېږي چې دوی وکولی شي او هغه د حق العبدي لري یا نور مسایل شتون ولري د هغه لپاره دوی پریکړه وکړي خو اوس د جرګې پریکړه کاشکې دغسې شوي وای یعنی دې پر ځای چې د جرګې لپاره د زندانیانو د خلاصون لپاره دا راغوښتل کېږي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر په خیر ده دا باید په هغه قضایي ارګانو کې دې ته لاره لټول شوي وای او د هغه قانوني لار او لاړخه که خوشي و یو به دغه مصارف نه راتلل بل به دومره وخت مونږ نه ضایع کوو تاسو وګورئ چې څلور زره خوش کېږي پنځه میاشتې یعنې دغه کار تقریبا په یو میاشت کې هم ترسره کېدو که چیرې دغه په لنډ وخت کې ترسره شوي وای هغه ځوانان چې مونږ له لاسه ورکړل هغه به سپمول شوي وو
یعنې تاسو وایئ چې د لوی جرګې
مصلحت اوس مونږ تاسو ته مواجه کېږي یعنې د خبرو اترو
نیست موږ داخلو کې باید په دې اړه باس کړی وای. یعنی هغه هیئت چې ټاکل کیږي باید د افغانانو لمنځ ټاکل شوی وای.
خو فکر کوم پکتین صاحب تاسو زما غاوري
حکومت سره نه بلکې د افغانانو سره کینو. دغلته ستونزې شتون درلودي. اوس همدغه د تیر حکومت زیاتره چارواکي د اوسني حکومت سره ستونزې لري او
فکر کوم د پکتین صاحب اړی کام را سره فریش وا. پکتین صاحب فرمان لاسلیک د جرګې د کمیټو غړیو ته دا معلومه ده چې دغه څلور سوه کسان څوک دي او کلی بحث خوردا ده چې صحیح د لوړ جرمونه یې کړي دي، ځینې پکې په اعدام محکوم دي، ځینې یو ډول ځینې بل ډول. اما د هویت د تشخیص مسأله دلته روښانه و چې دغه کسان څوک دي؟
اول خو زه تاسو ته عرض وکړم چې صرف دغه څلور سوه بندیان نه وو چې دوی جرمي کلک داسې مخکې لاړ شو. دغه پنځه زره بندیان چلور در اشپاک سوی خو خوشی شوی دی تا هم د کتو خلق نو تا بنا خلق کو چې طالبان او تحریک سره ارتباط رو در یا په جنگی حالات کې نیول شوی نور دغه د پاره هم باید جرګه راغختل شوی وای. اما غ خوش شو لای کاش کی د خو سمیت په خاطر باندې دا هم ډیر په خوانه خوشاله دا وخت به دومره نه ځای کېدل کنه. نو زه فکر کوم چې دغه څلور سوه کسان چې اوس هم خوشی کېږي په جرګې دې کې سپارښتنه کړې ده چې دا باید تضمین ولري چې تاسې جګړې میدان ته لاړ نه شي. او بل مهم شرط دا ده چې هغه بین الافغاني مذاکرات چې باید زر تر زره شروع شوي وای دغه به ممکن نور باید خام جوړ نه شي. زما په اړه باندې د جرګې د اصل سره موافق یم دا چې پرېکړې الزامي دي یا نه دي. دومره په لویه پیمانه باندې چې د افغانستان خلک په یو مجمع کې راټولېږي چې په هغې کې د ملي شورا دواړه مجلسین اعضاوې په کې شرکت کوي، یو ولایتي شورا یا قومي مشران یا نور مخواد، دا په خپله یو وزن لري. یعنی زما په اند باندې
یعنی ساسه لاند دا مهمه نه ده چې دغه کسان دغه هویت د جرګي ګډونوالو ته ورکړل شوی چې څوک دي کنه دي، بلکې مهمه دغه ده چې اصلا د سولې پر وړاندې خندونه لري شي.
د سولې په مخ کې خندونه لري شي او بل تاسو به ورېږي چې څو مده خو جواب محسوس باندې په کانفرنس کې ویل چې دا ټول افغانان دي.
ها
او دا ته تصدیق شوی ده چې دا افغانان سره دي چې په حکومت کې زړه نقیض خبرې شوې دي چې
ډېره مننه جاوید صاحب. یو کلی نظر دغه د ساسې د پښتون لیکونو په اړه باندې او تر خوا یې همدغه د زندانیانو د تشخیص مسالې باندې چې هویت خلکو ته په ډاګه نه شو پښتنې راولاړې شوې. زه غواړم دغه دواړه پښتنې یو ځای کړم. اول په پښتنه ولې دغسې یو ډول پښتون لیک جوړېږي چې یو چاته ته جزونه ورکړي چې که دا کار وکړي درست سوله به راشي، که دا کارونه کې جنګ دوام کوي. خلک دلته یو اندېښنه کوي چې دا خپله د یو ډول فشار علی په توګه باندې دغه پښتنه استعمال شوی پر خلکو باندې، د خلکو په ذهنیت باندې. دویمه مسله د تشخیص دغه کسانو د هویت ده. ولې معلوم نه شول چې فلان کې د فلان کې زوی دغه جرم کړی دی، په دې کې دومره کلونو زندان باندې محکوم دی، موږ اوس خوشی کوو تاسو یې سوای، دغه کار ولې ونه شو؟ ګورې
دا یو مهم بحث ته په توګه خلاصونه او دا خبر چې نور از په توګه ولې مهم بحث معلومات
بل مهم بات په کډام چې پرې کټ دی چې دوی مسائل ګوښ کولای شو او ډېر مسائل چې تاسو یعنی موږ یوازې د جرګې د سرچار په توګه ترکیته د دغه دولتونو د جرګې په محتوا په دې باندې
اوس آیا دغه که پوښتنې را ولاړې شوې مو اوسي او تاسې وایئ چې جزئیات ورته ورکول شوي اوسي، بیا ولې د جرګې له منځه دا ګیله وه چې لا هم معلوم نه دي چې دغه کسان 400 بندیان خوش کیږي؟ ځکه که ستا کلي ته هم موږ یو متل لرو ساده په دې خپله کلیوالي لهجه کې، که څوک څه ګنوی راځي نو پېژ هول ته پوښتنه کوي چې دا څوک دی که نه، یا که ورسره نږدې اړیکه هم جوړوي پوښتنه کوي که زه کار زه وکړم نو هر اقلا خو باید وپېژنم چې دغه څوک دی. نو بیا دا ګیله ولې راپورته شوه چې تشخیص نه شول؟ دغه کسان یوازې دومره وویل شول چې نیاد بعد خو خلق ویل چې باید حالی اقلا پیژندل شوی وای چې په دغه جرم دغه دغه شخص
زه په دې کې مهم تا سره چې اشه خپل تاسو ته معلومه ده چې دا چرګ په ډیره استراري حالت کې رامسته او تاسو یو حالت چې په خبر راځي چې نننه نننه ټول خلق راو په خپل سوال کومې ته هر څه کار کوو کې تا د دې هغه پرې کړل کولو څلکو یعنی راپور را دي چې دا هر څه یو استراري حالت سړي د چت کمی او زیاتۍ په لړۍ ولی موږ هیله من یو چې حکومت او اټل او قضایي ارګونه قانون چې تل بندیان پټي د دې ټول دغه
صحیح درو سره من نه جاوید صاحب بیا هم درته راغوځم. پکتین صاحب تاسو زما غږ اورئ؟ فکر کوم د پکتین صاحب اړیکه را سره پرې شوې ده. مسعود صاحب، اوس د مذاکراتو د پایل په اړه باندې د خند طالبانو همدغه 400 زندانیان بللی او ویلی وو که دا 400 زندانیان آزاد شي بی له قید و شرطه موږ سره خبرې کوو. خود پرون د جرګې په پریکړلی کې یو مهم بحث د اوربندو چې باید د تاوتریخوالي د خبرو له پیل وړاندې حد اقلا طالبان د ښه نیت په توګه باندې اوربند خي، خو طالبان وایي چې دا مسأله د بین الافغاني د مذاکراتو د پیل په برخه کې تر ټولو اساسي برخه ده. چلته به بیا سره په خبرې اترې کوو. اوس اندېښنه پر دې ده که چېرته بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې اوږدېږي او ځنډ نه کېږي او بیا هم د تیر په پرتله دې په خاطر باندې چې یو برخه غواړي ښه ونډوالو ونډه واخلي، ځان ځواک خپل ځواک وښيي، جګړې ته شدت ورکړي تر څو خپل فشار البته ومني په بل لور باندې او بل لور هم همدا ډول باندې وکړي، بیا به جګړه زور واخلي او بالاخره دا دومره حادثه چې کېږي ګټه به ونه لري. دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
زما پېشنهاد خو د طالبانو خوا ته دا ده چې لکه څنګه چې د افغانستان خلکو د ښه نیت او د اعتماد سازۍ د جوړولو په خاطر باندې حتی اقل د ښه نیت په خاطر باندې تر بین الافغاني مذاکراتو پورې تاوتریخوالی باید 0 درجه ته رسي. او په عین زمان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د خوانه چې کوم پاوهبانباندې نور مسایل خو به طبع وي، لیکن مهمه مسله به د اوربند خبرې وي چې هلته په اوربند باندې خبره وکړو. همته چې بیا اوربند ته موافقې ته رسېږو، تر هغه مخکې د ښه نیت په خاطر باندې د طالبانو تحریک روان تاوتریخوالی باید 0 درجه ته البته یو طالبان نه بلکې حکومت خوان دواړې خواوې باید تاوتریخوالی 0 درجه ته ورسي.
خو اندېښنې فکر کړی جګړه روانه جرګه روانه وه، په بخنې سره په غزنی کې برید شو، په کندهار کې برید شو، په غزنی کې نږدې 13 نفره ووژل شول، په کندهار کې نږدې 10 نفره ووژل شول، د بریدو مسؤلیت چا ونه منه؟ که د جرګو بحث رامنځته کېږي او بیا د طالبانو سره د مذاکراتو چې افغانستان پکې تلپاتې سولې ته رسېږي یا تاوتریخوالی کمیږي او بیا دا ډول بریدونه کېږي او څوک یې مسؤلیت هم نه مني، خلکو ته دا اندېښنه څومره پر ځای کوي چې حد اقلا دغه مشکلات اساسي حل لار نه ده د دې ستونزو لپاره دا خبرې، او بلکې هغه ادرس ته باید سړی مراجعه وکړي چې له کبله یې په افغانستان کې دا جګړه پیل شوې ده او دا درسونو بېلابېل والی بیا څومره دغه د افغانستان د سولې بهیر لا ستونزمن کولی شي؟
تاسو پوهېږئ چې د سولې د پروسې یا د بین الافغاني مذاکراتو دښمنان هم په متاسفانه سره او هم په بیروني سطح باندې چې غواړي چې دغه د سولې پروسه سبوتاژ کړي، یو تر دا نورې ډلې هم شته ده چې وخت نا وخت په همدغسې مهمو اساس شرایطو کې بریدونه کړي دي، حتی مسؤلیت یې منلی ده. امید کوم چې کوم شی چې د طالبانو په لوري پورې ارتباط لري، هغه دا ده چې طالب لوری باید نور تاوتریخوالی صفر درجې ته راورسي، او په بین الافغاني مذاکراتو کې په لومړي قدم کې په اوربند باندې د افغانانو سره د افغاني ډلو خبرې وکړي. دلته خو نورې ډلې هم شته، ده یوازې طالبان نه دي، دلته نورې ډلې هم شته چې وخت نا وخت بریدونه کړي، حتی مسؤلیت یې مستقیماً منلی. زه امید کوم چې وروسته د پرون ورځې د قطعنامې نه نور طالبان اعلان ووایي چې موږ تاوتریخوالی صفر ته راکښته کوو، او بشي مذاکراتو کې د افغانانو لومړیتوب دې ته چې په دایمي اوربند باندې خبرې وشي.
جاوید صاحب، پرون د قطعنامې یوه ماده تاسو هم واورېده په جرګه کې واست، هغه دا و چې کچیرته طالبان یا هم بل لوری چې هر څوک ووسی قطعنامه نه عملي کوي، جګړې ته دوام ورکوي، د افغانستان ملت به یې پر وړاندې باندې درېږي. درست اوس د افغانستان ملت په داسې یو حساسو شرایطو کې د سولې مذاکرات ته ځي چې د جګړې یو اصلي مسیر یو لوري ته وسره خبرې کې، خو ځینې نورې ډلې شته چې د جګړې د دوام په اړه باندې اندېښنه شته. اساسي پوښتنه دلته ده چې دغه نورو ډلو د مهارولو لپاره په ټوله کې د افغانستان په حکومت کې او هم دا ډول د جرګو له لارې یا د جرګو دننه اندېښنه څه وه چې څه ډول دغه نورې ډلې حد اقل سړی همدغه مسیر ته چې طالبان اوس افغانستان حکومت سره خبرو ته کښېني دغه مسیر ته راوګرځي، آیا دغه موضوعات هم مطرح وو او اندېښنه څومره دا جدي وه؟
طالبانو متاسفانه هغه بستر، اساسي بستر د افغانستان د نامنې لپاره هوار کړی. نو کله چې تاسو اساسي بستر ټول کوئ، طبیعي خبره ده چې دا نور جنګي ګروپونه چې دي هغوی بیا نشي کولی په دغومره پیمانه باندې د افغانستان امنیت او ثبات ته خطر پېښ کړي. ګورې دلته یو مهم بحث څه شی دی؟ د غیر مسؤولو وسله والو
حالا مشوف می باشد، لطفاً بعداً تماس بگیرید.
همدارنګه مثلا یو شمیر نور ګروپونه دي تروریستي، خو که تاسو وګورئ د دوی ټولو لینک په یو نه یو شکل ته طالبانو سره دی. نو کله چې دا لینکونه وي، کله چې سوله وي، طبیعي خبره ده هغه انرژي چې حکومت بیا په دغې مصرفوي هغه په ډېر اسانۍ سره بیا کولی شي چې نور مسایل پکې مهار کړي. اوس دلته مهم بحث د بستر سازۍ دی. تاسو وګورئ د داعش ډلې ډېری قومندانان یا د داعش ډلې ډېری هغه چارواکي چې دي هغه پخواني طالب ناراضه قومندانان دي یا یاغي وسلوال ګروپونه دي. نو مهم بحث د بستر سازۍ دی. دا چې اوس دوی بستر سازي کړي ده، که چېرته دغه موضوع دغه سې راټول شي او سوله وکړي، نو زه فکر کوم چې بیا په ډېره اسانۍ سره ولس کولی شي چې د حکومت کولی شي چې د ولس په ملاتړ سره دغه ګروپونه له منځه یوسي او
زه غواړم دوه لنډې لنډې پوښتنې جاوید صاحب تاسو او مسعود صاحب نه وکم. مسعود صاحب، د افغانستان فکر وکړي په یوې ډېرې لرې ولسوالۍ که زه د هلمند یو لرې پرته سیمه یاده کړم، هلته اوسېږي او په دغه جرګه کې ګډون نه وي کړی هغه شخص، آیا هغه دا ډول لري چې له دې وروسته یا دغه جرګه چې وشوه حد اقل په افغانستان کې به ثبات ته زمینه برابره کړي او د جګړې بل اور به چې په کور حد اقل هر ورځ توغندي وریږي یا یې بچی وژل کیږي یا یې کور رانیږي، لږ تر لږه به که پای ته نه رسېږي راکم به شي او هغه به نور دا ډاډ ولري چې شخړه به یې جګړه به یې کور نه ورانی.
قطعنامه نه داسې معلومېږي چې د افغانستان خلکو د جنګ سره نور خدای په معنا یې وکړ، یعنی په جنګ باندې نه باور لري او نه یقین لري او بل د جنګ نه پوز سره غلي. ښه خبره دا ده چې مقابل لوری چې ما یاد کړ د طالبانو تحریک او خپله موجوده حکومت دواړه لوري تاوتریخوالی صفر ته راورسي او ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکرات پیل شي او په ډېر لنډ وخت کې، یعنې په میاشتو کې، باید دوی یو نهایي توافق ته ورسېږي. کله چې توافق ته ورسېږي طالبان د نظام جز شي. زه په دې باور او یقین لرم چې دا نورې وړې وړې ډلې چې اوس وخت نا وخت مزاحمت کوي یا حملې کوي، دا به خود به خوده د افغانستان نابوده کېږي. انشاءالله افغانستان به د ثبات او بهرني سولې خواته ځي.
جاوید صاحب، همدغه پوښتنه زما له تا هم ده چې د جرګې دغه پریکړه لیک یا قطعنامه په افغانستان کې د تلپاتې سولې او حد اقل یا د مخامخ خبرو د پایل دپاره هغه اساسي تګلاره ده او دننه د مذاکراتو کې به هم دا ډاډ واوسي چې ښې به مخ کېږي او بندښت سره به نه مخ کېږي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت ته دې جرګې په راوستلو سره کوم مسؤلیتونه چې هغه ادا کړل، زرګونو طالبان بیا له خوش کړل، اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې خپلې ژمنې عملي کړي، بین الافغاني مذاکرات پیل کړي اوس ټول مسولیت د افغانستان حکومت چې د طالبانو ته ور وګرځېدو او طالبان اوس په دې برخه کې مسول دي چې د دغه جرګې غوښتنې ومني، د خپل ولس غوښتنې ومني، د جرګې غوښتنې ولسمشر ومنلې. ښه، طالبان یې غږ وکړي چې ته باید وربند وکړي، اوس دا د طالب مسولیت جوړېږي چې باید وربند وکړي تر څو د وربند په ورځو کې یا موږ کولی شو په ښه توګه په مذاکرات چې دي هغه ترسره کړو. بل مهم بحث په کې د نړیوالې ټولنې
ډېره مننه جاوید صاحب ډېره زیاته مننه جاوید صاحب او همدا ډول مسعود صاحب له پکتین صاحب زه بخښنه غواړم چې د تخنیکي ستونزو له امله موږ سره خپل بحث ته دوام ونه شو کولی. د 25 دقیقې ونیز بحث مو هم پای ته ورسید. پاک کلام.